وخت په افغانستان کې 4 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. او ریچې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په جلال آباد کې د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانۍ د وسلوالو په حمله کې پر 4 برید کوونکو سربیره 3 تنه وژل شوي چې یو پکې د پولیسو افسر دی. دغه حمله نن غرمه مهال پای ته رسیدلې ده. پر دې سربیره دغه راز د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2:19 پروګرامونه سپورت او د ماشومانو لپاره د خبرونې په 2 نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په هغه هیواد کې د جمعې د ورځې په ولسمشري انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون غوښتنه کړې ده. د مایکروسافت شرکت اعلان کړی چې په راتلونکو 5 کلونو کې د 5 میلیون ډالرو په ارزښت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ادارې سره مرسته کوي. خو لومړی نجا صافی د افغانستان د دې سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پر ملي رادیو ټلویزیون وسلوال برید کې 2 امنیتي سرتیري او 4 د ملي رادیو ټلویزیون کارکوونکي وژل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنی د ترکیې په استانبول ښار کې د ترکانو او کډوالو ترمنځ په وروستۍ شخړه کې به 1.5 شمېر افغانان وژل شوي وي. او د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ځانګړي محکمې نن د هرات ولایتي شورا مشر کامران علیزی په 8 میاشتې بند محکوم کړ. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پر ملي رادیو ټلویزیون وسلوال برید کې 2 امنیتي سرتیري او 4 د ملي رادیو ټلویزیون کارکوونکي وژل شوي او 2 امنیتي ځواکونه ټپیان شوي. والی محمد ګلاب منګل شیبه مخکې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دې پیښه کې 10 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې 4 بریدګر وژل شوي او 12 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د ولسی جرګې مشر له حکومت او سیاسي ګوندونو وغوښتل تر څو د افغانستان روان امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره په ګډه هلې ځلې وکړي. عبدالرؤف ابراهیمي د نن ورځې په عمومي جلسې کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په تړاو د وکیلانو له څرګندونو وروسته په دې اړه وویل:
ما خواهش میکنیم که تمام رهبران احزاب
هله کو چې د ټولو ګوندونو مشان افغان حکومت سره په همکاري د بحران د مدیریت لپاره چې د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده او د ملي والی د ټینګښ لپاره یو تر بل همکاري وکړي.
دا به تاسو هلکه د چپدې ورسېو کې د هواد د شمالي ولایتونو په ګډون له بیلابلو سیمو د ناامنۍ راپورونه ورکړل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې غنی د ترکیې په استانبول ښار کې د ترکانو او کډوالو ترمنځ په ورستۍ شخړه کې به 1.5 شمېر افغانان وژل شوي وي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته ویل په کومه سیمه کې چې شخړه رامنځته شوې هلته د افغانانو شمېر ډېر کم دی.
آمار و ارقامی که در رسانه‌های
دیوایی کوم شمیره چې په ټولنیزو شبکو کې په ځنګړي ډول فیسبوک کې نشر شوی غنی چې په غنی په وژل شو او ټپیانو کې ټول افغانان دي د قطن د هیڅ رسمي سرچینې لخوا نه دی تایید شوی. د ځینو راپورونو له مخې د ترکیې په استانبول ښار کې د دوشنبه په ورځ د 2 کډوالو ترمنځ په نښته کې د یو ترک وګړي د وژل کېدو وروسته د سیمې د اوسیدونکو او کډوالو ترمنځ شخړه شوي او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. په ځینو ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شوي چې ګڼي ډېری وژل شوي افغانان دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا ردوي. او د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ځانګړي محکمې نن د هرات ولایتي شورا مشر کامران علیزی په 8 میاشتې بند محکوم کړ. د هرات ولایتي شورا مشر له خپل وظیفوي صلاحیتونو په 3 مواردو کې په ناسمه ګټه اخیستنه تورن دی. خو ښاغلی علیزی نن ازادي راډیو ته ویل چې د نن ورځې په قضایي ناسته کې حضور درلودو هیله مند دی چې تمیز محکمه ورته برات ورکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
سلامونه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په هغه وخت کې د جمعې د ورځې په ولسمشي انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون ژغ کړی دی. خامنهي نن ویلي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د هغه څه اغیز کمولای شي چې د کاندیدانو ترمنځ په ټلویزیوني مناظرو کې نامناسب خصومتونه وبلل. د خامنهي په ویپانه کې راغلی چې نوموړي په وی وینا کې دغه راز پر رای ورکونکو ژغ کړی چې د امریکا متحده ایالات او اسرائیلو ته چې په مکرر ډول د ایران د سختريزه محافظه کار مشر لخوا پرې سخت انتقاد ټلیفونونو کېږي یو پیغام ورسوي. د میدان 19 نیټې په ولسمشر انتخاباتو کې اوسنۍ ولسمشر حسن روحاني د دوهمې دورې مشري لپاره ولاړ دی. درې نور کاندیدان هم په دې سیالۍ وکسته. خو داسې ښکاري چې توندلارې مذهبي مشر ابراهیم رئیسی به د شغل روحاني عمده رقیب وي. په ایران کې وروستۍ پریکړه آیت الله علي خامنهي کوي. په هغې وخت کې سیاست او حکومت د هغه مذهبي نظام لخوا اداره کېږي چې د 1990 کال اسلامي انقلاب په نتیجه کې رامنځته شو. په یو بل خبر کې راغلی چې د ایران یو عمده مخالف مشر میر حسین موسوی چې له 2011 کال راهیسې په کورنۍ نظربند کې دی د ایران په انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر حسن روحانی ته رای ورکوي. دا خبره په ایران کې د اپوزیسیون په ویبپاڼه کلمه کې شوې ده. په دې ویبپاڼه کې د می په 14 راپور خپور شو او پکې ویل شوي چې موسوی وړاندیز کړی امنیتي ځواکونو دي د رایو یو سیار یا ګرځنده صندوق د کور د یو سیسو دی وکولای شي خپل رای وکاروي. میر حسین موسوی یو پیژندل شوی اصلاح غوښتونکی دی چې د 2009 کال تر ولسمشر انتخاباتو وروسته په پراخ مظاهرو کې د لاسلرلو په تور په کور کې نظر باندې دی. ټاکل شوی د اروپایي پارلمان او اروپایي شورا استازی په ستراسبرګ کې هغه سند لاسلیک کړی چې له مخې یې اوکراین ته د ویزې اسانتیاوې رسمي کېږي. دا بهیر د ډېر مودې لپاره ځنډېدلی و. دا سند به نن لاسلیک سي او د جون میاشتې له 18 نیټې به عملي سي. د اوکراین هغه وګړي چې بایومیټریک یا برېښنایي پاسپورټونه لري کولی سي د بریتانیا او آیرلند پرته د اروپایي اتحادیې ټولو غړو هیوادونو ته له ویزې پرته د نوي ورځو لپاره ولاړ سي. په دې کې هغه څلور هیوادونه لکه ناروې، آیسلند، سویس او لختنشتاین هم شامل دي چې د شنګن زون دي او په اروپایي اتحادیه کې شامل نه دي. ورسته لاغه چې د می پر 11 د اروپایي اتحادیه غړو هیوادونو پر دې سند موافقه وکړه. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وویل چې هیواد یې بل اخره د په وینا د روسیې له امپراتورۍ څخه بیل سو. د مایکروسافت شرکت اعلان کړی چې په راتلونکو 15 کلونو کې د 15 میلیون ډالر په ارزښت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ادارې سره مرسته وکړي. دا اعلان پرون داس مهال شوی چې د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو سازمان لپاره خپل بودیجه کموي. دغه اقدام د دې سبب شو چې د دې سازمان ادارې له شرکتونو څخه د لا ډیر بودیجې ترلاسه کولو هڅه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې تقریبا ټوله بودیجه تر دې وړاندې د حکومتونو لخوا ورکول کېده. د دې ادارې مشر زید رادل حسین هیله شوډلې چې دا د ویلو لاستراوړنی پایلوسی. د مقدونی ولسمشر جورج ایوانوف د سوسیال دیموکرات ګوند مشر ته صلاحیت ورکوي چې حکومت جوړ کړي. د ایوانوف دغه اقدام به د بالکان په دغه یواد کې د اوږدې مودې راهیسې په ټپولار حالت ختم کړي. ټاکل شوی د مقدونی ولسمشر نن له زورن زایف سره د لیدو پر مهال هغه ته د حکومت جوړېدو اختیار ورکړي. سوسیال دیموکراتان او هغه ګوندونه چې د البانیایانو استازیتوب کوي د 3 دسمبر تر پارلماني انتخاباتو وروسته د ائتلاف پر جوړولو موافقه وکړه. خو ایوانوف چې د یو ملتپال ګوند متحد دی او کلونه یې پر مقدونیه واکمنی کړې ده، ضعیف ته د حکومت جوړولو له صلاحیت ورکولو ډډه کړې وه. او د ازبکستان په ختیځ سیمه اندیجان کې چارواکي او ځایي اوسیدونکو وایي نږدې 200 کسان د آیس کریم تر خوړلو وروسته مسموم شوي او روغتون ته وړل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د راپورونو له مخې په جلال آباد کې د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانۍ په نننۍ برید کې د وژل شوو کسانو شمیر له هغه زیات دی چې مخکې خبره شوې وه. ویل کېږي چې د ملي راډیو ټلویزیون څلور کارکوونکي هم د وژل شوو کسانو په ډله کې دي. له خپل خبریاله به وروستي ارقام واخلو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د هلمند چارواکي وایي د لشکرګاه په لویدیځ کې درېمې امنیتي حوزې ته نږدې د تېرې شپې سخت بریدونه په شاتم بولی دي.
خاص کې تاتر رسیدلی ساحې ته چې وضعیت ته تحت پوشش نیولې دي. معمولا په جګړه کې دواړو لورو ته تلفات رسیدلی دي.
د افغانستان ولسي جرګې هم نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړه او پر حکومت او سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې ټول د په هیواد کې د روانو امنیتي ستونزو د هوارولو لپاره کار وکړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر راپورونو سربیره د نړیوالو موضوعاتو په هم په اړه هم راپورونه لرو. سپورت او د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. په جلال آباد کې د ملي رادیو ټلویزیون پر ودانۍ د وسلوالو حمله نن غرمه مهال پای ته رسیدلې ده. په دغه حمله کې د وژل شوو کسانو په اړه تر اوسه ضد نقیض څرګندونې کېږي. ضد نقیض ارقام ورکول کېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش مخکې رسنیو ته ویلي وو چې په دې حمله کې پر څلورو برید کوونکو سربیره درې تنه وژل شوي چې یو پکې د پولیسو افسر دی. خو نوي راپورونه وایي چې په دې حمله کې د ملي رادیو ټلویزیون څلور کارکوونکي او دغه راز دوه پولیس وژل شوي او دغه راز اووه د افغان امنیتي ځواکونو غړي هم ټپیان شوي دي. له جلال آباد د ازادي رادیو خبریال همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرښه دی شاه محمود شینوارې صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. بلې، دغه آیا که زما غږ سم اوري ګمان کوم چې تاسو په لاره کې یاست. د دغه حمله په اړه وروستي ارقام کل اوریدونکو سره شریک کړئ. چارواکي څه وایي چې دا همدغه ارقام تاییدوي؟
بالکل نوری صاحب، همدغه شیبه مو د ننګرهار د والد خان چې کوم کنفرانس اوس پای ته ورسېده، اوس موږ هم عملاً دغه د ولایت مخامخ سره یو. دوی په کنفرانس کې دغه جګړه کې دوی معنا باندې چې څلور تنه ځان وژونکي کې بریدګر وو چې ول ځان ته چاودنه ورکړې وه، او دغه درې د امنیتي ځواکونو په مقاومت کې وژل شول. دارنګه په دغه پیښه کې د ملي تلویزیون څلور کارکوونکي چې دوه د ملي تلویزیون کارمندانو، یو د تخنیک برخې کارکوونکي او بل د نشراتو کارکوونکي، څلور کسه دا وژل شوي دي. دارنګه اووه تنه امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي او دوه تنه وژل شوي دي. د تلویزیون د ودانۍ نه بهر چې کومې چاودنې وشولې، په دغه چاودنو کې اولس تنه عام وګړي چې دي هغه زخمیان شوي دي، چې د دوی په وینا باندې هغه شپږ تنو زخمونه سرسري وو چې هغه د لومړنۍ تداوۍ وروسته بیا کورونو ته ستانه شوي دي.
بله، دا په خبری غونډه کې دغه څرګندونه چې نن وشولې د دې حملې د تلفاتو په اړه، آیا دا وروستي ارقام دي او که بیا هم ممکن وروسته رسنیو ته د دغه حملې د تلفاتو په اړه نوي ارقام را څرګند شي؟ ځکه نن چې سهار حمله شوې، له هغه وروسته د تلفاتو په اړه چارواکي ضد نقیض څرګندونه کوي.
بالکل، یو خو د معلوماتو په ورکړه کې نن د ننګرهار ولایتي ادارې رسنۍ ته هیڅ ډول همکاري ونه کړله، او دغه معلومات یې ډېر په ځنډ باندې ورکړه. خو د دې په اړه باندې دغه وروستي ارقام دي چې کومې په کنفرانس کې شریک کړل، ځکه د مخکې دینه چې دوی کنفرانس ورکړي د امنیتي دنو سره ګډه ناستې درلودله، او د ناستې نه وروسته بیا رسنۍ ته دغه معلومات شریک کړل. نو د دې په اړه باندې دغه وروستي معلومات دي. ولې یو مسله چې ډېره زیاته مهمه ده چې هغه د ملي تلویزیون د کارکوونکو هم انتقاد درلوده. هغوی ویل چې یو ورځ وړاندې دلته ورشي وو چې ملي تلویزیون دغه بریټ راپور ورکړ شوی وو. د والي صاحب موږ دغه موضوع شریکه کړله سره دي چې دغه راپور ورکړ شوی دی، او بیا هم د دې کلکه نتیجې تدابیر نه نیول شوي. خو د هغه ځواب دغه وو چې یوازې ننګرهار ملي تلویزیون نه، بلکې څو زین دې ته خوړل چې دغه ملي د بریټ پلان د هغه د دې کشفي راپور په اساس باندې. نو د ملي رادیکالیزم کارکوونکو ولې په حکومت باندې دغه نیوکه کوله چې دوی د فارهیز د سمتي تدابیر نه نیولي؟
د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې په ننګرهار کې ډېره فعاله ده، دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی. دغه ډلې په د اعماق په نوم په خپل خبري آژانس کې د یو بیان په خپرولو سره دغه مسولیت اخیستی. آیا هلته په نننۍ خبري غونډه کې په دې اړه څه وویل شول چې آیا دا د اسلامي دولت ډلې یا داعش کار دی، او آیا تاسو ته کوم چا پیغام در استولی دی یا تاسو سره تماس نیولی دی چې دا اوزان معرفي کړی وي چې مونږ تر سره کړی دا نننۍ حمله؟
بلکل، داعش استول تر اوسه پورې رسنیو ته کوم پیغام نه دی استولی. ولې د ننګرهار والي دا ومنله چې دغه بریټ چې دی د داعش استولو په غاړه اخیستی دی، هغه په کنفرانس کې دا موضوع یاده کړله. بل له دې نه وړاندې درې ورځې وړاندې چې په ننګرهار کې کوم ځانمرګ بریدګر چې نیول شوی وو، هغه په یو رکشه کې روان وو، ښار په لور باندې چې پولیس نیولی وو، هغه هم چې رسنۍ سره کړه مرکې کولې، په خپلو خبرو کې ویلي وو چې دی د پاکستان په حیدرآباد کې روزل شوی دی، او ده سره په شاوخوا پنځه ویشت نور بریدګر دي چې هغه هم ځان وژونکو بریدونو لپاره چمتو شوي دي، افغانستان ته راغلي دي. نو دوی هم وویله چې خپله د دغې پیښې په هم داعش وسوالو په غاړه اخیستې ده.
بله، شاه محمود شینواری، له تاسو نه یوه دنیا مننه. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبريال شمه محمود چنواره او چې نن په جلال آباد کې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانې د وسلوال بریټ په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوري دغه بریټ غرمه مهال پایته ورسید. څلورو بریټ کوونکو دا بریټ تر سره کړل. د ننګرهار د چارواکو په وینا یو د دې ودانې په مخ کې ځان لوزولې او درې تنه وروسته هم له افغان امنیتي ځواکونو سره په ډزو کې ښکېل شوي وو چې وروسته د دوی په ډزو ووژل شول. لکه څنګه چې مو واورېدل په دې حمله کې د ننګرهار د ولایت د چارواکو په وینا وتنه شپږ تنه وژل شوي. څلور د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون کارکوونکي دي او دوه هم پولیس. دغه راز اووه تنه پولیس هم ټپیان شوي دي دا او پر څلورو بریټ کوونکو سربیره البته چې په دې حمله کې وژل شوې دي. دغه راز لکه څنګه چې زموږ خبريال وویل له ودانۍ بهر هم چاودنو ملکیانو ته ملکان ټپیان کړي دي چې شمیر شاوخوا ولستنه او یو شمیر برسیرن او نور روغتون ته د درملنې لپاره انتقال شوي. لکه څنګه چې موږ وویل د اسلامي دولت ډلې داعش د دې حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی. وسلوال طالبانو بیا رسنیو ته ویلي چې دا د دوی کار نه دی. د افغانستان د په جلال آباد کې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانۍ دغه بریټ په داسې حال کې کیږي چې تیر کال هم په افغانستان د خبريالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. تیر 2018 کال د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې ویل شوي چې په دې کال کې لږ تر لږه 14 خبريالان وژل شوي. دغه کمیټې ویلي چې په دغو ارقامو سره دغه هیواد له سوریه وروسته د خبريالانو لپاره په نړۍ کې دوهم لوی دوهم ستر خونړی هیواد دی. د ننګرهار د نننی بریټ په اړه به وروسته بیا هم که نوي معلومات مو ترلاسه کړل له تاسو سره به شریک کړو. خو د افغانستان په نورو سیمو کې هم د وسلوالو د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه دوام لري. یو هم د هلمند ناکراره ولایت دی. د هلمند چارواکي وایي د لشکرګاه په لویدیځ کې درې امنیتي حوزې ته نږدې د تېرې شپې سخت بریدونه په شاتم به ولیدي. ویل کېږي په نادلي او ګرمسیر کې د سختو جګړو له امله دواړو غاړو ته هم درنه تلفات اوښتي دي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دی.
د لشکرګاه په لویدیځ کې درېیم امنیتي حوزې ته نږدې د نادلي ولسوالۍ اړوند د ګروپ شش په نوم سیمه کې د پولیسو او ملي اردو یو شمیر پوستو د چهارشنبې د شپې د سختې جګړې له امله د لږ وخت لپاره سکوت کړی دی خو د حکومت مسؤلین نه مني. د والی ویندوی د وسلوالو دغه ستر عملی په شاتم بولې ده او درانه طرفات ورته اړولې دي. عمر ځواک ازادي راډیو ټول یو پولیس وژل شوی
خاص کې تاسو رسیدلی صحیح ده چې وضعیت تحت پوشش نیولې دی. معمولا په جګړه کې دواړو لوري ته تلفات رسیدلې دي چې تر دې دمه پورې کوم معلومات تر لاسه کړل رسیدلې ګڼ شمېر وسلوال مخالفین عمل ته لمنځه تللي او په تعداد درې نفر د افغان قطعاتو ټپیان دي او یو نفر هم شهادت رسیدلی.
د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیرې شپې په بریټ کې د افغان ځواکونو 15 سرتیري وژل شوي او و نور ټپیان دي. د ولایت مقام په یو خبر پاڼه کې ولیدي چې د نادالی او ګرمسیر ولسوالیو په اوږدو جګړو کې 9 وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د نادالی او ګرمسیر د تیرې شپې د جګړې پر مهال د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونو هم د هوا د لارې د افغان ځواکونو مرسته کړې ده. نژدې ټول کال وسلوالو د لشکرګا پر شاوخوا او یو شمېر ولسوالیو کې جګړه توده وساتله خو د لشکرګا د دوهم یو درېیم امنیتي وزو په شمول په نادالی او ګرمسیر کې د وسلوالو تازه ډلهیزو بریدونو د ولایتي شورا وکیلان اندېښمن کړي دي. د شورا مرستیال مجید اخونزاده وایي ځینې فرصتونه شته چې باید وکارول سي کنه نور سیم به هم سکوت وکړي.
که چېرې طالبان غواړي چې بیرته دغه لاغه کته کې او خپل ځان بیرته خپلو زړو خزو ته یا کمربند ته ځان ورسوي یا تر کمربند له ځان تیر کې شاخ ته ځان ورسوي کې چېرې حکومت مخه ونه نیسي د دې وسلوالو مخالفینو امکان دا لري چې خپل شاغ باندې بیا وسلوالو مخالفین عمله وکړي ځکه چې شاغ څلور خوا ته کمربند دی څلور خوا باندې جنگ هم شروع دی.
د هلمند نظامی مسؤلین بیا ډاډ ورکوي وایي د هر ډول بریدونو لپاره امادګي لري خو نږدې دوه کاله کېږي چې د لشکرګاه خلکو ته د نامنیو د لرې کولو ژمنې ورکول کېږي اما لا هم د شار په دوهمي او درېم امنیتي حوزو کې جګړه روانه دي او خلک ترې په آرامۍ ژوند او کاروبار نسی کولای. طالبانو هم خپل لور ته د اوښتو تلفاتو یادونه نه ده کړې، خو کار یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې د نادالي د تیرې شپې په جګړه کې اووه پوستې نیول سوي او 22 افغان سرتیري وژلي دي، خو دولتي مسؤلین دغه خبره نه مني. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د افغانستان ولسي جرګې نن بیا د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث او خبرې وکړې، او دغه راز له حکومت او سیاسي ګوندونو وغوښتل چې د هېواد روانو امنیتي ستونزو هوارولو ته په ګډه اقدام وکړي. په نننۍ غونډه کې د ولسي جرګې، البته په عمومي غونډه کې، دغه راز د هېواد په ناامنیو اندېښنه ښکاره شوه او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پر عملیاتو او په ولسوالیو کې د امنیتي پوستو د تجهیزولو پر امکاناتو پر اکمالولو زیات ټینګار وشو. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین ورغلی و.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د هیواد روان امنیتي وضعیت بحراني وباله او پر حکومت او ټول سیاسي ګوندونو یې غږ وکړ چې د روان مخ په زیاتېدونکو امنیتي ستونزو هوارولو ته د ګډه همکاري وکړي. اداري پلاوی ټینګار وکړ چې حکومت او سیاسي ګوندونه دي په دې برخه کې ځنډ نه کوي. د ولسی جرګې اداري پلاوی دا خبره د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت د وکیلانو د اندېښنو تر څرګندونو وروسته وکړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل:
بالاخره بحران هست، ما خواهش میکنیم که تمام رهبران احزاب
بحران ده. موږ هیله کوو چې د ټولو ګوندونو مشان افغان حکومت سره په همکارۍ د بحران د مدیریت لپاره، چې د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده، او د ملي والی د ټینګښت لپاره یو تر بله همکاري وکړي.
د ولسی جرګې غړو وویل: نن سبا د هیواد شمالي ولایتونه له بل هر وخت څخه زیات ناامن دي، او که تدابیر ورته ونه نیول شي د وسلوالو مخالفینو بریدونه به نور هم پراخ شي. د جرګې غړي شریف بلخابی وویل:
بحثی
افغانستان خیلی نگران کننده است. په افغانستان کې امنیتی بحث د اندېښنې وړ دی، او په تیره په شمال او شمال ختیځ کې موږ دا ستونزه بیا بیا له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې ده. په دې سیمو کې بیا د سرپل امنیتي وضعیت ډېر خراب دی.
د جرګې بل غړي قدیر خروټی وویل: د پکتیکا ولایت د ګومل په سرحدي ولسوالۍ کې پراته امنیتي ځواکونه د خاورې د ساتنې لوړ هوډ لري، خو د وسلوالو مخالفینو د بریدونو شنډولو ته کافي تجهیزات او وسلې نه لري. د هیله وښوده چې امنیتي مسؤول ارګانونه دي د سیمې د ستونزو حل ته رسیدنه وکړي. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې یو شمیر شمالي او شمال ختیځ ولایتونه د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو شاهدان وو، او په ځانګړي ډول له کندز څخه چې په تیره کې هم د وسلوالو مخالفینو لخوا پرې حملې شوې وې د ناامنیو راپورونه خپرېږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد په هره سیمه کې چې وسلوال مخالفین موجود دي، پر وړاندې بریالي عملیات پیل شوي او ادامه لري. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش وویل:
تمام جاهایی که نیروهای امنیتی افغانستان هست ما اونها را اکمال کردیم.
په هر ځای کې چې د افغانستان امنیتی ځواکونه شته هغه مو اکمال کړی دی. نن مو په ټول افغانستان کې 13 عملیاتونه پلان کړی، او دښمن ته مو درانه زیانونه رسولې دي. په بادغیس، فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې مو د دولت په ګټه کیفی او کمی حل زلی روان دي.
دا په داسې حال کې ده چې دفاع وزارت وایي دمګړۍ د هیواد په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي، او کومې سیمې لکه د کندز ولایت قلعهزال او د بدخشان ولایت ځینې ولسوالۍ چې د وسلوالو مخالفینو تر ګواښ لاندې وي ژغورل شوې دي. دفاع وزارت دا هم وایي چې د مخالفینو پر وړاندې ټولو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې او په بری سره پر مخ ځي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسل اشاره 15. او اوس به هم اجمل تور مان ته وښو چې د کابل د نن ورځې چاپی خبرونه ته کتنه کړی ده.
کابل چاپرس پانو پخپلون نه نه یو غنو کې هم د ډیورن کرخې د لمنځوړلو پاړه د اروپאי پارلمان د مرستيال رئیس خبرو ته په اشاره سره یو شمېر لیکنه چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼه په دې اړه خپل سر مقاله کې لیکلي وخت را رسیدلې چې د ډیورن پاړه نړیوال سیاستونه د افغانستان په ګټه بدل شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي ډیورن هغه کرخه ده چې د افغانستان سیاسي او ټولنیز تاریخ یې له لوړو ژورو ډک کړي او دغه هیواد د تاریخ په اوږدو کې لګړ ننګونو سره مخ کړي دي. د سر مقاله لیکوال دی کی دغه ستونزه لا هم پر خپل ځای پاتې ده. افغانستان لا هم د خپل خاورې تاریخي حدود غواړي. خو د په خبره داسې ښکاري چې د افغانانو درد اوس نړیوالو هم درک کړي او دغه غږ ورته بدرګه کړي دي. په سر مقاله کې راغلي نړیوال باید پوه شي تر کومه چې ډیورن کرخوي افغانستان او سیمه به امن نشي او نه به غرب او لویدیز له خطره بچ شي، ځکه د سر مقاله لیکونکو باور پاکستان د ډیورن کرخې د ترلاسه کولو لپاره داسې لارې چارې سنجولې چې له مخې یاد سیمه په هیڅ ډول د ترهګرۍ له ګواښه ونه ژغورل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپله سر مقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. هیواد لیکلي د اروپای پارلمان مرستيال رئیس د افغان سولې لپاره پر حقایقو ولاړ داسې وړاندیز کړی چې له مخې په افغانستان او سیمه کې سوله راتل او ترهګری لمنځه وړل شي. د ویلي هغه وخت راغلی چې ډیورن کرخه لمنځه یوړل شي او له افغانستانه بیل شوې ځمکه بیرته نوموړي هیواد ته وسپارل شي. په سر مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د نوموړي له دغو څرګندونو تود هرکلی شوی دی او خلکو غوښتي چې اروپا او امریکا د اروپایي پارلمان د مرستيال رئیس دغه وړاندیز ومني. د سر مقاله لیکونکو باور دا چې اروپا او امریکا په افغانستان کې حضور لري او د ترهګری پر ضد جګړه باید وګټي، نو د افغانستان له اصلي پولو نه باید پاکستان پشا او بیل شویز مکی دی بیرته سره یو ځای کړی. د په خبره دا د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره یوازینی لار ده او لدې پرته به دغه پدیده د سیمه او نړۍ لپاره ستر ګواښ وي چې نور به هم جدي شي.
په فرا کې چارواکو د خامو میوو او ترکاریو پر پلورلو بندیز لګولای دی. چارواکو ویلي دغه بندیز د دې لپاره لګولای چې لې وی خو د ناروغیو مخونی ول شي او بل خو هم د فراد کرنیزو محصولاتو بازار په نورو ولایتونو او هم بهر کې خراب نشي. ل فراد ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت پر رپورت لري.
د فرا ولایت د کرهنې او مالداری ریاست د خام میوه او ترکاریو پر پلور د فرا په شهر کې بندیز لګولې دی. د فرا ولایت د کرهنې او مالداری ریاست مشر انجینر عبدالمنان متین وایي دا کار په دې موخه کړی تر څو لوی خو د فرا محصولات په نور ولایتو کې خپل مارکیټ لاس ور نه کړي او لوبلې خو د بیلابیل ناروغي څخه مخنیوي وشي. د نوموړي په خبره د فرا ټول میوه لکه اندواني، انګور او نورې د هیواد ټول ولایتونو ته ځي او دا په هیڅ ډول دوی ته د منلو وړ نه ده چې د میوه او ترکاری وخت لمخې بازار ته وړاندې شي.
خام میوه بخصوص اندوانه په بد وخت کې شکیږي او دا واقعاً د فرا وزارت یو بد څه نو همسایه کشورونه بیا په دې صورت کې حاضر نه دي چې خپل اندوانه خریداري کړي. همچنین په کابل کې رینا مارکیټ، کابل، کندهار، مزار شریف، حتی جلال آباد ته اندوانه تار.
د فرا ولایت د کرن رئیس همدا شنواج دا کسان سره بخانه چلند کړي چې د دوی دغه غشتنه ونه منی او میوه او ترکاری د پخېدو مخې بازار ته وړاندې کړي.
پرون د داري غونډه وه د فرا په ولایت کې کوم او هغه تصمیم پر دې سو صورت کې چې څوک د خطې کوي او د فرا د ټول فرا نوم او د ټول د فرا د میوجاتو او د فرا او ټول بیا کینو په زړه ورکړي یا دوه یا لاس یې کم
لبل خو د فرا ولایت اوسیدونکو هم د کاری و غزمن ګام بولی. د دوی په خبره کې ترکاری او میوه مخې تر پخېدو بازار ته راشي نو لوی خو د روغتیا ته تاوان لري او لبل خو هغه پوره کیفیت او خوند هم نه لري چې ورڅخه ګټه واخیستل شي. دوی د دولت غواړي دا کار د هر ډول امکانات څخه په استفادې سره پلی کړي.
مقامات دولتي خو به خوایم چې ډیر جلوګیری کړي، جلوګیری کړي چې نارس نه کنه، به خصوص اندوانه. اندوانه اگر نارسه چیزی که هیچ بدر نداره، برای کیفیت نداره، دیگه و خاصیتی که داره نداره. اگر داخل شارم بازم با جلوگیری شه، غیر از شارم و شما به ولایت های دیگه میخواد کنار بفرسته و ببره به حساب عرضه کنه، باید دولت مندام و شما بگردونه جلوی نار که از ولایت بیرون نره، چون یک ضربی بسیار کلان به دیارتین وارد میشه.
باید وویل چې فرا ولایت زیات اندازه هندواني، انګور او انار هر کال تولیدوي چې د کرنیز محصولات د ښه کیفیت او خوند له امله په ټول هیواد کې مشهور دي. اړوند کارپان وایي که دغه محصولات څخه پر وخت ګټه واخیستل شي نو د خوند او کیفیت د لوړوالي تر څنګ خپل شهرت هم ساتلی شي.
میکروفون ستاسو د خبرونه د جوزا لولس منټې د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له درو تر پنځو بجو خبري شي.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوی و. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو، د سپورت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجه صندوق یونیسف. خو له هغه مخکې دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران ستر مذهبي مشر پر خلکو غږ کړی دی چې د روانې جمعې په ورځ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. امریکایي رسنیو یو ځل بیا د دې هېواد د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اقدام موضوع را برسیره کړي چې له پخواني د ملي امنیت له سلاحکار څخه د تحقیقاتو د مخنیوي لپاره کړي دي. خو اوس بیا فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پر ملي راډیو تلویزیون وسلواله حمله کې دوه امنیتي سرتیري او څلور د ملي راډیو تلویزیون کارکونکي وژل شوي دي. د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې نن د هرات ولایتي شورا مشر کامران علیزی په اته میاشتې باندې محکوم کړ. د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو وزارت وایي چې په 1395 کال کې په قراردادونو کې د شفافیت له درکه نږدې 2 میلیارد افغانۍ سپما شوې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای په هغه وخت کې د جمعې د ورځې په ولسمشر انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون ژغ کړی دی. د مقدونیه ولسمشر جورج ایوانوف د سوسیال ډیموکرات ګوند مشر ته صلاحیت ورکړی چې حکومت جوړ کړي. د ازبکستان په ختیځ سیمه اندیجان کې چارواکي او ځایي اوسیدونکو وایي نږدې 200 کسان د آیسکریم تر خوړو وروسته مسموم شوي او روغتون ته وړل شوي دي. او ټاکل شوی د اروپایي پارلمان او اروپایي شورا استازي په ستراتسبرګ کې هغه سند لاسلیک کړی چې له مخې اوکراین ته د ویزې اسانتیاوې رسمي کیږي.
مرزی احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د اسلامي هیوادونو په سیالۍ کې د تکواندو د برخې لوبغاړي روحالله نیکپا د ولس امتیازونو په درلودو سره خپل ترکمنستاني سیال ته ماتې ورکړه. د اولمپیک کمیټې د نشراتو د برخې مسؤلې عاطفې محبوبي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی نیکپا دوهمه لوبه خپل آذربایجاني سیال ته وبایلله. د اسلامي هیوادونو سیالۍ د 50 هیوادونو په ګډون سره په 21 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ترسره کیږي چې له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې د تکواندو، پهلواني، اتلتیک، جودو او وشو د برخې لوبغاړو ګډون کړی دی. د اسلامي هیوادونو سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې د مې په 12 نیټه پیل شوي چې 10 ورځې دوام کوي. په کابل کې د اتلتیک یعنی ځغاستې سیالۍ لومړی پړاو نن د ځوانانو ترمنځ ترسره شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د رسنیو د برخې مسؤل احمد رامین د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د کابل د 100 کلبونو څخه 100 نارینه لوبغاړو ګډون کړی وو. ښاغلی رامین د دغو سیالۍ هدف د اتلتیک ملي ټیم ته د 9 غوره سیرو معرفي کول یاد کړل. د دغو سیالۍ لپاره له 2-3 کیلومترو د ځغاستې واټن ټاکل شوی وو. دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره په کابل کې تر سره شوې. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه ریال مادرید او سلتا ویګو سره لوبه لري. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې د سلتا ویګو په کوربتوب ترسره کیږي. له دې مخکې د ریال مادرید په کوربتوب دغو دواړو ټیمونو لوبه دوه پر وړاندې مساوي ترسره کړې وه. د لا لیگا د جدول له مخې ریال مادرید د 8 امتیازونو په درلودو سره په جدول کې دوهم ځای او سلتا ویګو د 34 امتیازونو په درلودو سره 13 ځای لري. د خبرونو پای
غواړی په افغانستان کې د نورو سپورتي فعالیتونو په اړه واورې. وړاندې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړې خبرونه مه هېروئ چې د ماشومانو لپاره له یو بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو راپورونو ته مخه کوو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د دې هېواد د روانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدانو ترمنځ لفظي لانجې بې معنا بللې دي او ویلي دي چې په دغو ټاکنو کې به د خلکو پراخ ګډون د لانجو ته د پای ټکی کېږدي. ټاکل شوی ده چې د روانې جمعې په ورځ په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپورټ کې.
د ایران د انتخاباتو مخالفو کاندیدانو په مناظرو او ویناو کې پر یو بل د اداري فساد تورونه پوری کړی دي، او دغه کمپاین د ایران د تیرو 24 کلونو په اوږدو کې تر ټولو ډیر لښخړو ډک بلل سوی دی. د دغه هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د چهارشنبه په ورځ په خپل وینا کې وویل،
بحث ها او حرفای انتخاباتي
د ټاکنو په بحث کې ځینې داسې خبرې وسوي چې د ایران ملت ته بې معنا وي، خو په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون به دا هر څه له منځه یوسي.
به شکل طرفه‌ای مجسم میکنه و نشان میده.
د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحانی غواړي د دوهم ځل لپاره ولسمشر وټاکل سي. د آتش په تکلن دی. محافظه کار مخالفین یوایي د اقتصاد په شکولو کې پاتې راغلي دي. دا په داسې حال کې چې د ایران اقتصاد له لسیزو راهیسې د نړیوالو بندیزونو له کبله تر فشار لاندې دی. که څه هم یو شمیر بندیزونه وروسته له هغه لیرې سول چې روحانی له نړیوالو سره اټومي موافقه وکړه. د روحانی تر ټولو لوی سیاسي مخالف شپږ 50 کلن محافظه کار مذهبي مشر ابراهیم رئیسی دی چې وایي ایران بهرنیو مرستو ته اړتیا نه لري، او د 1990 کال د اسلامي انقلاب د ارزښتونو د ژوندي کولو ژمنې کوي. په 2009 کال کې د لانجمنو انتخاباتو وروسته ایران له ناکرارۍ سره مخامخ سو، چیرته چې سیاسي لاریونونه کمساري وو. لاریونونو امنیتي ځپنې ته د پای ټکی کښېښود. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران په ټولو مسایلو کې د آخري پریکړې حق لري، او کدی مرسي ولسمشر د راتلونکو مذهبي مشر په ټاکلو کې مهم رول لري. خامنه‌ای په 1980 لسیزه کې هغه مهال ولسمشر و چې د ایران د اسلامي انقلاب طرح او د هغه وخت مذهبي مشر آیت الله خمینی مړ سو. خامنه‌ای د شورای نگهبان لخوا د ایران مذهبي مشر وټاکل سو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرده.
امریکایی رسنه وید ده هواد ولسمشر دونالد ترامپ ده ملی امنیت لپخوانی سلاکار چخد تحقیقات و مخنی ولی او ده فدرالی تحقیقاتی اداره پخوانی رئیس تای ویلی و چه لمایکل فلن چخد پختن گربیگنی و نکری سپین مانی دا راپورون ردوی. اسم چاروان نور تفصیل رانده کبی.
د امریکا ځینو رسنیو ویلي چې د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوازې څو ورځې وروسته له دې چې د ولسمشر په توګه کار پیل کړي، د فدرالي تحقیقاتي ادارې له مشر جیمز کومی سره په کتنه کې هڅه وکړه چې له روسیې سره د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فیلن د اړیکو په باب د دې ادارې د تحقیقاتو مخه ونیسي. ډونالډ ټرمپ د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې پخواني رئیس ته ویلي چې د مایکل فلن په اړه څېړنې وتروي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې، رویټرز او اسوشیټډ پرس خبري آژانسونو د راپورونو له مخې ډونالډ ټرمپ د فبروري په میاشت کې له جیمز کومی دا غوښتنه د مایکل فلن له برطرفه کولو یوه ورځ وروسته کړې ده. جیمز کومی چې په خپله هم تیره اونۍ څنګ ته شو، د ولسمشر له لورې له روسیې سره د مایکل فلن د اړیکو په باب د تحقیقاتو نه کولو د غوښتنې په اړه یوه لیکنه خپره کړه. د امریکا د کانګرس غړي او د حقوقي چارو کارپوهان د متحدو ایالاتونو د ولسمشر دا کار که یې کړی وي د عدالت مخنیوی او یو جنایي عمل ګڼي. سپین ماڼۍ په یوه فوري عکس العمل کې دا خبره رد کړه چې ګنې د جیمز کومی څخه غوښتل شوي چې له مایکل فلن څخه تحقیقات ونه کړي. سپین ماڼۍ په دې برخه کې د فدرالي تحقیقاتي ادارې د پخواني رئیس ته یادښت په اړه راپورونه هم له حقیقته لرې بللی دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، پولیو یا د ماشومانو د گذرن ناروغي یوونه در ملکیدونکو ناروغي ده، خو یوازې په 200 کې واکسین سره کولای شو چې خپل ماشومان له دې خطرناک ناروغي څخه وژغورو. نن په همدې اکلغه گیګو میلمامو د یونیسف دفتر د رسنیو مسول سید کمال شاه ده. که لومړی راشه دي ته چې تاسو یو کمپاین پیل کړی یا وغام په ټول افغانستان کې پولیو واکسین ورکوي، که په دې اړه معلومات راکړئ.
پروان کال کې دوهم کمپاین دی چې پروی واد کې پلی کیږي، او د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 9.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول سي، او د پولیو د څاڅکو تر څنګ به هغه ماشومان چې عمرونه یې له 2 نه تر 5 کلو پورې وي هغو ماشومانو ته به د چنجو ضد ګولۍ هم ورکول کیږي، او کمپاین به په ټول افغانستان کې پلی کیږي.
دغه کمپاین له پخوانیو کمپاینونو سره څه تفاوت لري؟
تفاوت دا دی کوم وګورو د پولیو ویروس په ګرمه هوا کې یا په اوړي کې ډیر زر خپریږي، نو دا کوم اوس د سور له میاشتې نه یا د اپریل او می له میاشتې نه بیا د سپتمبر تر میاشتې پورې دا چې کوم سیزن دی دی ته موږ های ټرانسمیشن سیزن وایو د پولیو ویروس لپاره. یعنی په دې موسم کې چونکه هوا ګرمه وي د پولیو ویروس د خپرېدو چانسونه ډیر زیات وي. نو دې کمپاین ځانګړتیا په دې کې ده چې دا د خلکو لپاره یو ډیر ښه چانس دی. کما گرمی سے پیل کی دی گرمی لپیل سره دا کمپاین تطبیقی او کچیر دی خپل ټول ماشومان سی عمرونه تر 15 کال کم دی واکسین کړي، نو پر دوبی په جریان کې به د دوی ماشومان خوندي وي.
که د دغه تیر شپږ میاشتې پاره خبره وکړی چې د پولیو وضعیت څنګه وو، څومره پیخي لته سره ثبت شوی دی؟
که مونږ سږ کال تیر کال سره مقایسه کوو، په تیر کال کې مونږ 14 پیخې لرلې، د فلج تر هغه مخکې کال کې 6 پیخې وې، او په سږ کال کې تر اوسه پورې یوازې 3 پیخې لرو. پرمختګ په دې کې دی کومه ساحه کې چې د پولیو ویروس تثبیت شوی دی یا دا پیخې رامنځته شوي، یوازې 3 ولسوالۍ دي. د افغانستان په ټول هېواد کې یوازې تر 3 ولسوالیو پورې دا ویروس رامعاصره کړل شوی دی. هغه هم یوه په کندهار کې، یوه په هلمند کې ناری سراج ولسوالۍ کې، او یوه په کندوز کې، او بل په تیرو شپږو میاشتو کې چې دا کوم ویروس رامنځته شوی دی دا هم یوازې په 3 ولسوالیو کې دی. نو له دې معلومیږي چې انشاءالله ډېر ښه پرمختګ شوی دی او د ویروس خپرېدل څه دی په دې کې تر یو بریده پورې بریالیتوب راغلی دی، او کوشش کوو چې دا ویروس خپور نه شي او نورې پیښې رامنځته نه شي.
دغه درې پیښې چې رامنځته شوې که په دې اړه راته وایي چې څنګه رامنځته شوي، یعنی وجه یې څه وه؟
دا درې پیښې چې یوه د کندهار په ښار کې ده، یوه په هلمند نار سراج ولسوالۍ کې، او بله په کندوز کې. دا پیښو ته که موږ وګورو د ویروس هغه ډول څه دی، دې هغه تړاو د پاکستان د کل عبدالله او کوټي کې چې کوم د پولیو پیښې رامنځته شوي یا ویروس شتون لري له هغو سره تړاو لري. نو له دې دا څرګندیږي کله چې افغانان چونکه له پاکستان سره تګ او راتګ ډیر زیات کوي، او بل هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسي بیرته خپل هیواد ته راستنیږي، د دې تګ او راتګ له وجې همدا ویروس افغانستان ته را انتقال شوی دی. او بیا دلته هغه ماشومان چې معافیت د دوی کمزوری اوسېدلی دی، هغه په دې ناروغي باندې اخته شوي دي. نو د خلکو تګ او راتګ د ویروس د انتقال لامل ګرځېدلی دی.
اوس چې داسې پیښې کېږي، هغه افغانان چې له نورو هیوادونو څخه خپل وطن ته راستنیږي، هغوی باید څه وکړي؟
هغه افغانان چې خپل هیواد ته راستنیږي، په ټولو سرحدونو کې موږ هلته ټیمونه ګمارلي دي. تقریبا په سرحدونو او د ولایتونو ترمنځ شاوخوا 290 د پولیو واکسین ټیمونه شته دي. هغه کوم کسان، کومې کورنۍ چې سفر کوي یا هیواد ته را داخلیږي یا په هیواد کې نیني سفر کوي، ماشومان چې له دوی سره وي، هغه واکسین ورته ورکول کیږي. د 2016 کال کې شاوخوا 1,200,000 هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي، هغو ته واکسین ورکول شوی، یعنی دوی واکسین شوي دي. تر څو هغه ویروس کچیرې دوی افغانستان ته راوړي له نورو هیوادونو نه، نو د هغه مخه ونیول
شي. د واکسین دغه کمپاین چې پیل شوی، که د دې د ډول په اړه راته ووایه چې څو ډوله واکسین ورکوي ماشومان ته؟
د پولیو واکسین خو په لوی سر کې دوه ډوله دی. یو د خولې له لارې څاڅکي ورکول کیږي، او بل د پیچکاري له لارې پولیو واکسین دی. د پیچکاري له لارې پولیو واکسین په عادي ډول کوم نور واکسینونه چې په کلینیکو کې ماشومانو ته ورکول کیږي، له هغو سره ورکول کیږي. خو ځینې هغه سیمې دي چې د یو څو وخت لپاره هلته واکسین نه وي تطبیق شوی، او یا هلته پیخ رامنځته شوی وي د پولیو مثبته، نو په هغو سیمو کې هم موږ بیا د خولې د څاڅکو تر څنګ د زرقي واکسین هم د پولیو ورکوو. نو کوم اوسنۍ کمپاین چې په کندوز کې دی، هلته چونکې په کندوز کې وروستۍ پیخه د پولیو له کندوز ولایت نه راپور شوي، نو هلته د خولې د څاڅکو تر څنګ د پیچکاري واکسین هم ماشومانو ته ورکول کیږي.
په کندوز کې ټولو ماشومانو ته د څاڅکو تر څنګ پیچکاري ورکوي؟
هلته هغه ځانګړي ولسوالۍ دي، په ځانګړو ولسوالیو کې کوم چېرته چې خطر ډیر وي هلته ورکول کیږي.
دا د پیچکاري او څاڅکي توپیر بیا څه وي؟
د پیچکاري او د خولې له لارې د څاڅکو توپیر دا دی چې د پیچکاري واکسین هغه کوم ماشوم ته چې ورکول کیږي، د هغه د بدن معافیت ډیر اوچتوي، تر 95% پورې ماشوم ته معافیت ورکوي. او د خولې له لارې واکسین چې دی، هغه په ټولنیز ډول معافیت رامنځته کوي او د ویروس د انتقال مخه نیسي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا ځل ګولۍ هم ورکوي که د دغو ګولیو پاړه راته ووایي چې څه ډول ګولۍ دي د کوم عمر ماشومانو ته ورکول کېږي او څه ډول باید وخوړل شي؟
دا ګولۍ د نس د چنجو لپاره دي، له دوو کلونو تر پنځه کلنۍ پورې چې کوم ماشومان دي هغو ته ورکول کېږي. ګټه یې دا ده چې دا په ماشومانو کې د کمخونی یا د وینې د کمېدو مخنیوی کوي. کله چې دا ګولۍ ورکول کېږي ماشومان چنجویو نه نجات پیدا کوي، نو د ماشومانو په وده کې ښه والی راځي او ماشومان ښه وده کولی شي.
دغه کمپاین چې اوس روان دی د پخوا په څیر به بیا هم د ستاسو همکاران ورزی کورونو ته او خلک به واکسین کوي؟
بلې، هو، دا کور په کور کمپاین دی او د ټول هیواد په کچه شاوخوا 2000 کسان په دې کمپاین کې برخه اخلي او دوی به تر هر کور پورې ځان رسوي. په دې 2000 کسانو کې 2000 مبلغین هم شته، هغه مبلغین چې کورنیو ته ورځي، کورنیو ته تبلیغ کوي. کچېرې په ځینو ساحو کې موږ داسې کورنۍ لرو چې هغه واکسین نه کوي ماشومانو ته، نو دا مبلغین ورځي، له دوی سره له نږدې نه خبرې کوي، څو دوی ته قناعت ورکړي او دوی خپل ماشومان واکسین کړي. د دې په څنګ کې راډیوګانو نه اعلانونه هم خلکو ته د عامه پوهاوي لپاره کیږي. علما هم په دې پروګرام کې زموږ سره همکار دي او ملګری دي، او تر څو هغه خلک چې کوم شک دوی ته پیدا وي یا واکسین نه کوي هغوی ته قناعت ورکړي کلل سی او دوی خپل ماشومان واکسین کړي.
په نام نو سیمو کې دغه کمپاین څنګه مخکې وړي؟
دا پروګرام یو غیر سیاسي پروګرام دی، صحیح پروګرام دی. د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې دا پروګرام تطبیقیږي او داسې ستونزه که ځینې وخت د روانو جنګونو له امله ستونزه وي، خو په عمومي ډول چونکې دا یو بېطرفه پروګرام دی، یو صحیح برنامه ده، نو په دې اساس باندې هر ځای تطبیقیږي.
یوه اندېښنه چې اوس له خلکو سره پیدا شوې هغه دا ده چې دغه د پولیو د برخې کارکوونکي د دوی کورونو ته ډېر ورځي، په یو میاشت وروسته هلته ورځي او ورته وایي چې ماشومان مو راوباسئ چې واکسین ورکړو. یعنی پخوا چې و دغه کمپاین به زر زر نه ترسره کېده، نو مثال کال کې به یو یا دوه ځله څوک راغلل واکسین به ورکړ، اوس ډیر راځي او خلک داسې فکر کوي چې ګنې دغه ډیر واکسین به ماشومانو ته توان وکړي.
زه باید دا ووایم چې د پولیو واکسین په کامل ډول خوندي واکسین دی، هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. حتی هغه ماشومان چې ناروغ دي، نوي زیږېدلي دي، یا په ځینو وختونو کې ماشومان ویده وي په کور کې، حتمي او ضروري باید دوی ته ورکول سي. یعنی هیڅ ډول جانبي عوارض او تاوان ماشومانو ته نه لري. راځو دې خبرې ته چې زموږ کمپاینونه ډېر سوي دي. کمپاینونه تقریبا په هماغه اندازه دي، خو فرق کوي. په هغو ساحو کې چې د پولیو ویروس شتون نه لري، هلته په کال کې 4000 واکسین تطبیق کوو. بیا هغه سیمې دي چې هلته د پولیو خطر زیات یا هغه حوزې دي چې هلته پولیو کیسونه راپور شوي دي په تېرو کلونو کې، هلته د 4 ملي کمپاینو تر څنګ 4 نور کمپاینونه هم تطبیقیږي. او بل هغه ساحې، هغه ولسوالۍ، خاص ولسوالۍ چیرې چې د پولیو پیښه رامنځته سوي یا هلته په محیط کې ویروس تثبیت سوی وي، په هغو کې به پولیو هغه پیښې ته د ځواب تر عنوان لاندې بل کمپاین هم تطبیقیږي، تر څو هغه ویروس له هغه ساحې نه بار ونه وځي. د کمپاین په جریان کې طبعا ځینو کورو ته خو مبلغین هم ورځي، چې چې کوم ځای کې مبلغین بي یو ورځ مخکې کور ته ورځي، بیا رضاکاران ورځي واکسین کوي، بیا ځینو کورنیو ته مانیټور ورځي، هغه کسان چې د نظارت د پروګرام کوي هغه ورځي کور د تپوس کې چې ستا کور ته واکسین راغلی دی یا نه دی راغلی. نو طبعا بیا داسې ځینې شکایتونه خلک کوي، خو دا بیرته دا ټول د دوی لپاره دی تر څو پروګرام په ښه ډول سره تطبیق شي.
او مننه، خوشاله اوسه. تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د گذر ناروغي په حق له د خاغلی سید کمال شاه خبري واوریده. د خبرونه هم دلته پاتې راسي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
السلام علیکم، د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي. پرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به په دې اړه یو راپور واوري چې په کاناډا کې تر سره کیدونکو انویکټوس نمایشي سیالیو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د معلولینو ورزشي لوبډل لپاره لوبغاړي غوړه کیږي. محترم اردوونکو، د خبرونې په لړ کې به د باولینګ لوبو لوبغاړي نافع درو پیژنو چې وايي حکومت باید د باولینګ ملي ټیم جوړ کړي.
دولت نه غواړو چې موږ ته ټیم جوړ کړي. ځوانان باید کوشش وکړي د لوبو سره آشنایي پیدا کړي.
خو د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه اورو. ښاغلی اکرام، همدا لحظه په استودیو کې را سره مل دی. جناب اکرام، په تیر اونۍ کې تازه خبرونه د سپورت له ډګرونو څخه څه و؟
ډېر زیاته مننه کاکړ صاحب، تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. په تیر اونۍ کې د ورزش له ډګره بیلابیل خبرونه لرو. د کرکټ په اړه خبر لرو چې د افغانستان ملي لوبډله هندوستان ته تللې ده. د ویسټ انډیز سیالیو لپاره په هندوستان کې تمریناتي کمپ لګولی. د دې ترڅنګ د فری فایټ دوه لوبغاړو د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. همداراز د نړۍ د اسلامي هیوادونو په اولمپیکي سیالیو کې د پهلوانۍ لپاره افغان لوبغاړي تللی دي، او زموږ هیله ده چې په راتلونکي کې خلاص تر اوړه نیولري. دا ځینې نور خبرونه لرو. هیله ده چې اوریدونکو له موږ سره تر پایه پاتې شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویسټ انډیز له لوبډلې سره د لوبو کولو په خاطر اوس مهال په هند کې تمریناتي کمپ لري. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي لوبډله به په هند کې له 15 ورځې تمریناتي کمپ وروسته د ویسټ انډیز پر لور روانه شي. د تیرې سې شنبې په ورځ کرکټ بورډ د ویسټ انډیز سره د 3-5 ورځې او 3-6 ورځې سیالیو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په وینا، افغان ملي لوبډله به د روان میلادي کال د جون پر 2 نیټه ویسټ انډیز سره خپل لومړی شلوریزه سیالي تر سره کړي. د افغانستان د فری فایټ دوه لوبغاړو په هند کې د سرو زرو دوه میډالونه وګټل. د اولمپیک ملي کمیټې د خبرونو مسؤل عاطفي محبوبي ازادي راډیو ته ویلي چې بریالي افغان او عبدالودود متین په وروستي پړاو کې خپلو هندي سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د سرو زرو دغه میډالونه ترلاسه کړل. هغلی محبوبي وویل د فری فایټ په دغه سیالیو کې د 5 هیوادونو لوبغاړو ګډون کړو. د نړۍ اسلامي هیوادونو اولمپیکي سیالیو په سلورم پړاو کې د ګډون په هدف د پهلوانۍ ورزش یو شمیر لوبغاړي آذربایجان ته ولاړل. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي هیوادونو اولمپیکي سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې پیلېږي. پیمان وایي په دغه سیالیو کې د افغانستان په ګډون د 50 هیوادونو د بیلابیلو ورزشي رشتو ټیمونه ګډون کوي او 10 ورځې دوام کوي. په 2004 کال کې د اسلامي هیوادونو په اولمپیکي سیالیو کې د تکواندو د برخې لوبغاړي نثار احمد بهاوی د برونزو مډال ګټلی و. د اسلامي هیوادونو دغه سیالۍ په نړیواله کچه ډېرې مهمې سیالۍ ګڼل کیږي چې په بیلابیلو برخو کې ترسره کیږي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مسؤلین وایي د خزینه بایسکل ځغلونکو اته کسیزه ډله د پاکستان د خزینه بایسکل ځغلونکو په سیالیو کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته تللي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د 2 ورځو لپاره په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د دغه سیالیو لپاره په انفرادي ډول 1.5 کیلومتره واټن او په ډله ییز ډول 80 کیلومتره واټن ټاکل شوی دی. صادقي د دغه سیالیو هدف د افغان خزینه بایسکل ځغلونکو وده تکړه. او د فورسال ملي لوبډله د فورسال پاسیي سیالیو کې د ګډون په هدف د تایلند پر لور روانه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به په تایلند کې پیل شي او د فورسال ملي لوبډله به 15 ورځې پر لپسې لوبه لري. نوموړی وایي چې افغانستان د سور په 26مه له برونی، په 28مه له مالیزیا، په 28مه له عراق، په 29مه له بحرین سره لوبه لري. د فورسال آسیایی سیالی یو لس ورځې دوام کوي. د خبرونو پای.
په کاناډا کې ترسره کیدونکو انویکټوس نمایشي سیالیو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د معلولینو ورزشي لوبډلې لپاره لوبغاړي غوره کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق بهرامي د افغان معلولو سرتیرو د لوبډلې د ټاکلو په پرانیستو غونډه کې وویل چې د لسګونو معلول لوبغاړو له ډلې چې کوم اوه لوبغاړي ټاکل شوي، د دوی هیله ترې دا ده چې په انویکټوس سیالیو کې د افغان امنیتي سرتیرو ښه استازولي وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان کولسن ویل چې د انویکټوس سیالۍ د هغو سرتیرو د سرښندنو او قربانیو څخه د ستاینې او قدردانۍ لپاره ترسره کیږي چې د خپل هیواد او خلکو د ساتنې لپاره قرباني ورکړې وي. نورحال د ابراهیم صافی په راپور کې اورو.
د کاناډا په تورنټو کې د انویکټوس په نوم ترسره کیدونکو سیالیو لپاره د افغان امنیتی ځواکونو د معلولینو او کسیزه لوبډله ټاکل کیږي. د یادې او کسیزه لوبډلې د ټاکلو لپاره سلوي ختنه معلولیت لرونکو افغان سرتیری په خپل منځو کې سیالي کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق بهرامی د افغان معلول سرتیرو د لوبډلې د ټاکلو په پرانستخونډه کې د افغان سرتیرو د سرخندنو ستاینه وکړه او په یاد سیالیو کې ورته بریا وغوښته.
و ما باور داریم شما
دی وی موږ باور لرو کوم اوسپنیز هوډ چې تاسو لرئ د خپل دغه هوډ لمخيبه په دغه سیالیو کې د افغانستان افغان وسلوال ځواکونو او د ملي اردو د سرتیرو ښه استازیتوب وکړي. تاسو په خپل هوډ او ځواک سره په دغه سیالیو کې برخه اخلي او ان شاء الله بریالي کیږئ
او ان شاء الله کې برنده شئ.
د انویکټو سیان ماتیدونکو په نوم سیالي چې د روان 1499 مریز کال په کب میاش کې پیلېږي او اته ورځې دوام کوي. په کې د افغانستان په ګډون د ولسو هیوادونو هغه سرتیری چې په جګړه کې د بدن خړې لاس ور کړی ګډون کوي. دا دغه سیالیو دریم پړاو دی چې د کاناډا په تورنټو ښار کې به اته ورځې دوام وکړي. لدی وړاندې هم د افغانستان په استازیتوب یو شمیر افغان معلولو سرتیرو په دغه سیالیو کې ګډون کړی وو. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوس ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن په دیاړه جوړ شو مراسمو ته په وینا کې ویل چې د دغه سیالیو د ترسره کولو هدف د هغو سرتیرو د قربانیانو او سرخندنو څخه قدردانی کول دي چې د خپل هیواد او خلکو د ساتنې لپاره یې قرباني ورکړې ده. دی وی کوم خدمتونه چې تاسو خپل قوم او خلکو ته کړی موږ یې درناوی کوو او ستاسو قرباني ستایو او تاسو به ډیر ژر د تورنټو په میدان کې د سیالۍ لپاره ښکته شئ او موږ ټول به هلته ستاسو سره یو او تاسو به د سپورت له لارې هم د خپل توان ښودنه
وکړئ.
دغه سیالۍ چې په بیلابیلو 12 ورزشي رشتو کې ترسره کیږي درې کاله وړاندې برتانوي شاهزاده هیری بنسټ کې خود او هدف یې د سپورت له لارې د هغو سرتیرو روحي او قربانیانو ته درناوی دی چې په جګړه کې ټپیان شوي دي.
د لوبل میدان خبرونه محترم اوریدونکو د باولینګ لوبو لوبغاړي نافیس راشناسی
زمانوم نافیده زه سالور کال کیږي چې بالنګ کوم او دا ډیر خوندور لوبه ده په افغانستان کې. مونږ ځوانان تشویق کوو چې راشي دلته بالنګ وکي او مونږ له دولت غواړو چې مونږ ته یو مستحکم او قوي تیم جوړ کړي. خلوبه ده مونږ غواړو دا لوبه مشهور کوو په افغانستان کې. مونږ دا وخت مونږ ایس تیم نه لرو. دولت نه غواړو چې مونږ ته تیم جوړ کړي. ځوانان باید کوشش وکړي دا لوبه سره آشنا پیدا کی. هر سره بالنګ کولای شي چې خزه ده چې نارینه ده. د افغانستان کې باید مشهور شي په جهان کې. افغانستان باید نام لري او دا ډیر ماسون ځای ده.
محترم اردن کول دیونی ورزشی خبرونه مو هم دومره و تربیه چې زه سبون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرم. د خدای پامن. د سپورت ډګرون دی هم دا شان ګرم وی.
Oh, what a wonderful day.
تګوري دې ملګری تپني مشپو کې ویخه تر تګوري دې ملګری د شپو مې پتا مې نه رانه ستوري دې ملګری خدای وطن لمنو مینا د ګوري دې ملګری تر ګټون کې دې دې خوره تر ساتون کې دې دې خوره تر ساتون کې دې دې خوره دوهن دې اخیسته تن سپېڅلې انتقام دې تګټم کې دې دې خاورې ساتم کې دې دې خاورې نه دې خوب نه دې آرام